چه وطوی چه آقا کس تا اوگره چه پخپل زحمت پخپل مطه زان چه تا ورسه و زان تعلیم و تحصیل چکتن که زان دید اقتصاد چکتن که زان دید یا مثبت لار چکتن که او دا تشویق که دا رقم لازمه دا و عدلانه دا او کسا تا مثلا یا براکس خبر سی بیا دا منفی لاره تا بیزه که آقا دا نه آکی چه سایی دا زد توکیم آقا توک دا و لند سکر بو که سزم باید آقا جای تزان ورسم چه آقا قرار بکی لاری نو دا بیا خنه دا و مغا دا چه زانان بی لاری تا هدفوی و بالاخره پلوی لس منگو تاسی کورنه مشان دوی کندی تا غرزو
او یو شمیر زوانان لیدل که گی چی دوی پا نور چکی سیالی نکی مثلا پا تحصیل که نکی دی کور پا جولولو که نکی یوازی دیتا پا می چی زان تا بهترین لباس و اخلی و لکه چنگ تاسی مخی و قیمتی موبایل ولری و قیمتی موتار ولری یوازی او یوازی دی زان پا غم که دا حال دا چی کورنۍ کې نور د ته تمه لري دای ځوان د انرژي لري مګر دای یواز په خپل فکر کې ده د خپل ځان لپاره له نور سره سیالي کوي دا څومره یو نامناسب عمل کېدلی شي
نامناسب خو بالکل ده ولې ډېر ښه کار هم نه ده دا په دې معنی چې یو څوک باید په دې کې سیالي وکړي چې سره هم ځان د تعلیم و تحصیل چښتن کړي او بالاخره د یو عاید چښتن کړي او دغه عاید نه بیا دوی هغه روزمره سیالي شریکي او خپل هغه جیب خرچ واچوه وباسید د کور او د ملګرو د مصارف د سیالي او شریکي ک موبایل اخلي ک موټر اخلي ک څه اخلي په دې کې کچېر دوی سیالي شریکي و کی چې اول ځان دی او څه چختن کی او د هغه لګه کې د هغه مفاد نه د هغه فائدې نه بیا دوی یو څه مختبلار چې خده او کدا تا دوغونه پیسې پیدا کړی نه چې خپل ګورده خرڅوي په دې باندې یو آیفون اخلي دا مناسب لار نه
بله په اخر کې به په غټو ټکو کې د تاسو پیغام هغو کورنیو ته چې د ځوانانو مخکې وخت نا وخت دا خبرې کوي چې ته بیرته پاتې لامزولو دي او خپله ځوانانو ته چې دوی هغه مثبت رقابت نه لري منفي رقابت کوي تاسو پیغام څه وي
زما کورنۍ ته دا پیغام ده چې هېڅکله ځوان مه سرزنش کوئ چې والا فلانی چېرته ورسېدی دی فلانی د تره زوی دی فلانی د خاله زوی دی فلانی کلیوال دی چېرته ورسېدی ما هېڅکله مه ورته وایي بلکې دا ورته وایي چې ات ځان ورسوا ځان پاسیلات ورسوا یا شخصي کاروبار ورته جوړ کړی یا مسلک کې ورسوي مثلا د مکتب او د فنزي او د پانتون تر څنګه یا مسلک ورزه کوي ولخه تجارت ورته جوړ کړي په دغ باندې ورسوي او هیڅ کله خپل ماشومان خپل ځوانان په دې مه حسابوي چې تاسو فلانه چیرته ورسېدل ته چیرته نه رسېدلی بلکې د دې په ځای باندې مثبت انګیزه ورکوي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
افغان ژورنالیست شملانی ازید ځوانانو یو لبل سره پارتل کول او په ژوند کې د نقنات ریحه ماشوم توپ د ورګرځبی لاغلی شملې سره مې مرکه کړې په ګاډي سره و
دا زمون د ټولنیز ژوند یو ډیر مهم اړخ ده چې موږ یو عادت لرو چې خپل ځان له نور سره پارتل کوو کله چې ته په خپل ژوند کې قناعت نه لري مطلب دا چې تا ځان له نورو سره پرتله کړی او دا له هغه وخته شروع کیږي کله چې موږ په کورنۍ کې اوسو کله چې موږ ښوونځی شروع کړو هغې نه وروسته پوهنتون ته لاره پیدا کوو همداسې پرتله کیږو له نورو ماشومانو سره له نورو ځوانانو سره وروسته وروسته دغه کمیانې موږ ته احساس کیږي زه قناعت نه کوم چې زما ژوند سم نه ده دا د بل کس ژوند ډیر ښه ده همدغه یي چې انسان څومره ځان نورو سره پرتله کوي څومره چې په ژوند کې په خپلو شتو باندې قناعت نه لري هغومره انسان په ژوند کې ډېر خفه کیږي ډېر خفګان ده نو ځکه کیدای سي موږ د هغې کس له ژونده نه یو خبر دا چې د هغه ژوند څنګه ده د هغه کیسه څنګه ده هغې څومره سختیانې شاته پرېښې دي یا هغه له کورنۍ نه سره رقم یو کس و او موږ په کومو ستونزو کې یو په کومو شرایطو کې زما کورنۍ په کومو شرایطو کې دا زما درس په کومه سطحه کې ده د هغه کس درس په کومه سطحه کې ده دغه ټول مسایل موږ پام کې نه نیسو یوازې هغه ظاهري حالت ته ګورو چې افلانی ښه ده او زه ښه نه یم موږ په خپلو شتو باندې قناعت نه کوو همدا خفګانونه هم رامنځته کوي همدا جنجالونه هم موږ ته رامنځته کوي
بله تاسو ښې خبرې ته اشاره وکړه چې له ماشومتوب نه د مشرانو لخوا له نورو سره پرتله سوي یاستونو ځکه بیا قناعت نه لرو چې باید دا رقم ژوند ولرو د کورنۍ دا کار چې خپل بچي له نورو سره پرتله کوي او کله له مثال ورکوي چې فلاني ته وګوره چیرې ورسېده او تا ته وګوره دا څومره غلط کار دی
بالکل همدغه یوازینی دلیل ده چې که وروسته موږ ټولنې ته ځو بعضی کسان چې پراخه مطالعه ولري هغه سناسل دغه حالت راوځي، خو بعضی کسان چې دغه خبره یا دغه حالت ور باندې دومره ژور اغیز کړی چې هغه په ټول ژوند کې لاغې نزوريږي او بل اخر لستوند سره لاس او گریوان. ځکه هر څه یو د مینې کې زمنګ په ژوند کې کغوار پرمختګ وکړي، کغوار یو ځای ته ورسیږي، کغوار خزه کې درس وای، کغوار تر ټولو ښه ژوند ولري، دا هر څه یو ځل نه کیږي، دا کلونه وخت نیسي چې تر څو ته وکړې خپل اهداف یا خپل موخو ته ورسیږي. خو دا چې تا جلکه، دا چې ته نور ګوري، دا چې ته په دې شته حالت باندې قناعت نه کوي، طبیعي ده چې ته له خفګان سره مخامخ کیږي. هغه بیا نشي کولی چې خپل هغه طبیعي هغه کوم ټولنیز ژوند هم هغه تعادل په پام کې ونیسي، یا تعادل یې نشي ساتلی، دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. یوازې په دې چې دوی په خپل په ژوند کې په دې نه دي قانع چې زه اوس شته لرم، دا څومره وخت نیولی او فلانی کس دې حالت کې ده، د هغه ژوند څنګه ده.
بله، دغه رقابتونه البته منفی رقابت، منفی سیالۍ چې ځوانان یو بل سره لري، دا څومره د دې لامل کیږي چې په خپل ژوند باندې شکر گزاره نه وي او یو بل سره منفی رقابت لري، خپله غواړي پرته له کورنۍ صورت وي، خپله غواړي زه باید فلانی ته ورسیږم، دا څومره بد اثر لري؟
معمولا په ژوند کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لرې یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولرې، دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسیږم. ځکه زموږ ستاسو ژوند یوازې مختص په موخو نه ده. که د افغانستان مسله راواخلو، د افغانستان کې موږ ټول کورنۍ ژوند لرو، ټولنیز ژوند لرو، ډېرې غټې غټې کورنۍ یو بل سره تړلې دي، څو نسله سره یو ځای ژوند کوي. یوازې دا نه ده چې ته به خپلو موخو ته کار کوې، ته به نورو لپاره ژوند کوې، د نورو لپاره به هڅه کوې، نور به خوشحاله ساتې، مطلب یو ډېره غټه کورنۍ. ډېری کسان داسې ځوانان زه پېژنم چې د ډېره غټې کورنۍ مسؤلیتونه لري، هغې نه وروسته چې ته یو څه وخت پیدا کړې ته د خپلو موخو لپاره کار کوې، نو طبیعي ده چې دا وخت نیسي. ته به ځان ته وخت ورکوې، ته به ځان راحته احساسوې، ته به خپل مغز ارامه کوې، هغې نه وروسته به د دې هر څه لپاره کار کوې. خو که چېرته دغه مسایل ته په پام کې ونه نیسي او یوازې وایې چې هر څه کېږي، ټوله دنیا هر څه ژوند شاته پرېږده او یوازې دې لپاره کار کوو، دا ډېر منفي اغېزه د انسان په ژوند کې لري. ځکه چې ته کورنۍ ته رسیدګي نه شي کوی. اکثره وخت په خلکو کار کې دومره بوخت دي چې هغې د ځان خپل ورځني ژوند ته رسیدګي نشي کولی، هغوی خپل ځان ته صحیح وخت نه ورکوي. که هغه په فزیکي لحاظ، هغه په رواني لحاظ، موږ تاسو ټول کافي اندازه ضرورت لرو چې ښه خوب وکړو، مطلب زموږ د خوړو روټین سم وسي، زموږ بیرون وتل، زموږ ټولنیز روابط، دا ټول مسایل ډېر اغېزه لري په ژوند کې. خو که چېرته یوازې ته په یو شي باندې فوکس کوې او نه کې د نو ټولو مسایلو ته پام نه کوې، طبیعي ده، طبیعي ده چې ته به په ژور خفګان اخته کېږي. ته په داودس ژور خفګان چې دا به لنډمهاله نه وي، یو طبیعي ده چې موږ تاسو ټول انسانان په ژوند کې لوړې ژورې لرو، کله به خفه یو، کله خوشحاله، او دا ډېر نارمل ده. ځوانان باید په دې باندې پوه شي چې ټول ژوند خوشحاله نه ده، د ټول ژوند خفه نه ده. هر څه چې دي زموږ خپل لاس کې دي، چې موږ څنګه کولی شو خپل ژوند ښه کړو او څنګه بد کړو. هر کله چې موږ تا سره څوک بد کوي، فکر مه کوئ چې کله کله داسې وي چې هغه کس همداسې کس وي. ته له هر چا نه توقع مه کوه، د خپل ځان لپاره کار کوه. خپل ژوند کې چې ته کوم موخې لرې، تر ټولو مهمه دا ده چې ځان ته وخت ورکړې. ځان چې دې وخت ورکړې، ته هېڅکله نه ستونزو سره مخ کېږي او خپل اهدافو ته به ته پر وخت ورسېږي.
بله، ځینې ځوانان بیا له بده مرغه کله چې یو چا سره سیالي لري، غواړي ځان هغه ته ورسوي، کله چې ونه رسیږي بیا په تخریب باندې شروع کوي. دا تخریب رقم رقمي د ټولنیزو رسنیو له لارې مخامخ خبرې، شاته خبرې وي، دا کار څومره یو منفي عمل کېدلی سي؟
طبیعي ده، دا خبره سره موږ به تاسو ټول مخ کې کله چې په ټولنه کې اوسو. دا هغه اوخدی دي چې بعض انسانان له ماشومتوبه ځان سره ساتي تر غټوالي پورې. کنه په طبیعي ډول باندې ما ویل چې کله ته درک دې ولري چې زما ژوند بیل ده، د هغه ژوند بیل ده، زما د ژوند کیسه بیله ده، د هغه د ژوند کیسه بیله ده. موږ یو هم یو د بل په ژوند کې مین رول نه لرو. موږ یوازې په خپل ژوند کې تر ټولو اساسي رول لوبولی شو چې د ځان لپاره یې وکړو. د نورو په وړاندې تخریب کول یا د نورو پسې داسې کیسې او خبرې جوړ، زما په نظر دا یوازې وخت ضایع کول دي. ځکه چې ته نه هغه کس ته تاوان رسوی، بل دا چې ته خپل شخصیت داسې یو کس معرفي کوې چې سبا ورځ نه تا سره څوک اړیکه ساتي. هغه بیکګراونډ د انسان په دې مسایلو زه فکر کوم خرابېږي. ښه ده چې سړی د دې مسایلو نه لرې اوسي، ځکه دا په دې دنیا کې دوه شی چې هیڅکله نه دي واقع سوي، یو دا چې په خفګان او اندېښنو چا خوشحالي نه ده رامنځته کړې، خپل موخې ته نه ده رسېدلې، او د بل چا په تخریب چا پرمختګ نه ده کړی.
شامله جانې، که په دې باندې خبرې راته وکړي چې اتمان تاسو چې دوستان لري چې هغه په خپل ژوند کې ډېر څه نه لري، کم څه لري، مګر قناعت ور باندې کړی، خوشحاله ده، خپل ژوند مخکې بیایي، د دې دوستانو پاک لري راته وایي څومره پر مخ روان دي؟
فرشته جانې، موږ تاسو په افغاني ټولنه کې اوسېږو، او یو هم باید ووایم چې هغه ژوند چې موږ سل پر سلو یې غواړو یو هم نه لرو، ځکه موږ ټول په ژوند کې خواري کړې، زحمت هم ایستلی، ټول داسې کورنۍ نه یو چې زموږ پلرونو کار کړی او زموږ لپاره یې کوشش کړی چې یو ښه ژوند رامنځته کړي. مثلا زه له نجونو څخه شروع کوم، زما شاوخوا چې زما کومې ملګري دي، نجونې دي، دوی له ډېر کم نه شروع کړي، یا داسې ووایم چې هېڅ امکانات د دینو چې دوی پیل کړي، خو دوی پیل کړي او نن ډېر ښه ځایونو کې دي. ورو ورو زه په دې یقیني یم چې دوی به لا هم ښه ځایونو ته ورسېږي. زما د پخوانۍ همکارانو، زما د ملګرو نه یو کس چې زه یادونه کوم، هغه له موږ سره یو ځای کار کوو، هغه وروسته خپل کار شروع کړ. زه تاسو ته ووایم چې شاید اوس د یو تلویزیون د لیدونکو نه دا ډېر لیدونکي ولري، پایلې کړه، ډېر خوشحاله ده، ډېر راحته ده په خپل کار کې، ځکه خپل کار چې هغه چې ته د خپل ژوند رئیس اوسې هغه ډېر خوند کوي. نو شته ملګري شته، ټولو له ډېر صفر نه شروع کړی، اوس په ډېر ښه ځایونو کې دي، او په رښتیا هم د داسې ملګرو په شتون باندې سړی افتخار کوي، ویاړي چې او د هغوی نه انګېزه اخلي چې ښه دې کس وکړی، سو له دې ځایه شروع کړه، نن په دې ځای کې ده. نو زه هم کولی شم، او اوس نړۍ داسې ده چې ډېره تیزه روانه ده، که چېرته ته لږ څه ویښ اوسې نو ته کولی شې ډېر په تیزۍ سره په خپل ژوند کې پرمختګ وکړې. دا یوازې یو هیله نه شي کېدی، ته کولی شې خپلو هیلو ته ورسېږي. تر ټولو مهمه ده چې زه غواړم مثلا ځوانانو ته ووایم چې هغه غواړي یو ځای ته ورسېږي، کوشش دې وکړي چې هغوی ژبه زده کړي، مثلا نړیوال ژبه زده کړي، ټیکنالوژۍ سره مطلب بلدتیا ور سره پیدا کړي، ځکه دا د ژوند تر ټولو اساسي برخه دي، تا له نړۍ سره وصلی، او کله چې هم ته نړۍ سره وصل شوې ښکاره ده چې ته به په ژوند کې پرمختګ کړې.
بله، هغه کسان چې هغه څه لري په هماغه باندې هماغسې ځان ښیي لکه څه چې لري، او که د دوی ژوند داسې په عامه خبره ووایو ډېر پرمختللی نه ده، په نه ورباندې شرمېږي، څه چې ده هماغسې راځي، هماغسې کښېني، هماغسې خبرې کوي، غټې خبرې نه کوي، ځان لولول نه ښیي، دغه په ژوند کې څومره د پرمختګ لامل کېدلی شي؟
زما په نظر په خپل ژوند کې چې ته کوم څه یې او ځان هماغه وښیې، دا د بریالیو کسانو یوه نښه کېدلی شي، ځکه چې هغوی کوم څه دي هماغه ځان ښیي. چې موږ وایو که نه فیک کاپي، دا چې ته کوم څه نه یې او ته خلکو ته وایې چې زه دغسې یو شایم، او سبا ورځ خدای مه کړه خلک په دې باندې پوه سي چې ته کوم څه نه وې او تا موږ ته څنګه ځان ښوده، دا ستا شخصیت، ستا کرکټر، ستا بیکګراوند ډېر 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 شاته وړي. په پرمختګ ونه کې ته به تر خلکو ترمنځ یو ډېر داسې نوم ولرې چې نه به در باندې سبا څوک یقین وکړي او نه به هم ټولنیزې ښې اړیکې ولرې. په خپل حالت باندې شکر ویستل، په خپل حالت باندې قناعت کول، او خپله چې څنګه یې نورو ماسې ځان ورښودل، دا د انسانانو داسې یو ځانګړنه ده چې هغوی په رښتیا هم یو ځای ته رسېږي. او بل دا چې ځان سره ځان د راحت احساس کوي، زه چې کوم څه یم خلکو ته هماغه ښیم، خلک باید په هماغه شکل ما قبول کړي. زه ضرورت نه لرم چې د خلکو لپاره ځان ته بدلون ورکړم، نه، دا زموږ فرض ده چې په ټولنه کې یو ښه انسان وپېژندل سو او ښه اوسو له ټولو سره، ځکه چې ټولنه په یو کس باندې مخته نه ځي. له اجتماعي روابط، متقابل احترام، یو له بل سره همکاري کول څومره چې د چا وسه رسېږي، یعنی موږ ډېری وخت یو چا ته ښه روحیه ورکولی سو، دا د ژوند تر ټولو ښه کار ده چې موږ نورو په حق کې کوو، یا همداسې ښه مشوره ورکولی سو، یا د ژوند ښې ورلارې ښودلی سو. کوم څه چې موږ تجربه کړي یو کس سره یې شریکولی سو چې دا ښه دي تجربه یې کړه، وې کړه، او دا ښه نه دي مې کوه، ځکه چې ما له دې لارې تاوان لیدلی، له دې لارې مې ګټه لیدلې. نو زما په نظر څنګه چې انسان یا ماسې خلکو ته ځان وښيي، دا به د انسان خپل هم په خپل وجدان ته به هم راحتي، خپل ژوند به په راحتۍ سره مخته وړي، ځکه چې د یو دروغ لپاره مجبوره یې ته څو نور دروغ جوړ کړې، او بالاخره خلک په دې قانع کړي چې هغوی ته هغو مني. نه، ته خپله ځان داسې یو کس کړه چې خل تا ډیر پاسانی باندې ومني کله چې خلکو ترمنځ قبول سو بیا ته ضرورت نه لري چې نظام په اړه خبرې وکړي خلک ستا په اړه خبرې وکړي.
بله مرکبه په دې باندې سره راټول کو چې په اخر کې پیغام غو کورنۍ او تاسو دوی ځوانان دې ته مجبور کړي چې هغه خپل ژوند باندې قناعت ونه کا او بل ملګری ته بل خپلوان ته ځان ورسې دوی سره پرتل کوي او خپل ځوانانو ته په غټو ټکو کې تاسو پیغام واړو چې ویلرو
او ډیره زیاته مننه. ایواز ځوانان دې هڅه وکړي کوشش دې وکړي چې خپل ژوند کې اهداف ولري او پرختیا هم د هغې لپاره لزمنه کار وکړي. او د کورنیو مسله داسې ده فرشته جانې چې دا کله ماشومتوب کې یو کس مطلب د هغه روزنه د هغه سره سلوک رفتار هغه سم بیا په ځواني کې موږ ضرورت نه لرو چې یو چا ته ووایو چې ته دا وکوه دا مه کوه ځکه چې موږ هر څه ورته په عمل کې ښودلې خپلې کورنۍ کې هغه شیان پلي کړي او هغې ماشومان ته زده کړي. نو کله چې ځواني ته څوک رسېږي طبیعي ده منګه د ژوند په هر مرحله کې مختلفو تغیرات او بدلونونو سره مخ کې وغه سړی سينو مانی خپل ژوند ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه تاسو ته ښه وخت غواړم.
ډیره مننه ژوند دې وس.
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت مو هرکلی کوم. نن سه‌شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جینیټیک څه شی دی. ښوونکی به د جینیټیک تاریخي بحث ته لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جینیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جینیټیک یا د وراثت علم جینیټیک هم ورته وایي. د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لېږدول او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کېدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي فقط د هغو څرنګوالي دی یا د مور او پلار خو کشنیانو ته یا بچیانو ته د رنگ استول یا هم د ورشتان رنگ دی یا هم کد دی او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جینیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابین توپیر او تغیر معلوم کړو یا ورته والی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنی چې که چیرې موږ د جینیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابین فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابین فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابین فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندلو دغه تر مخه نور ډیر په هان رااله چې غوښتل یې دغه د جینیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي خو حاکم نسول باندې. نو لومړنی شخص دغه د ارثي خواصو په لړز باندې حاکم سو هغه ګریګور مندل وو. دایره ولار سو په 1386 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې وو د هغه په بخچه کې کړی وو. دغه د مشنګ د بوټي د تجربه حاصل وو چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. د هیڅ کله ژوندۍ وو چا د ده پر خبرو باندې باور نه کوي خرافات یا بلله. مګر کله چې دی مړ سو 40 کاله وروسته نور پوهان راله د ده نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د ده څخه وروسته نور ځوان پوهان راله چې د جینیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل وو چې د جینیټیک د پلار نوم هم ورکول سوی دی. وراثت او صفتونه. جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کیږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي، یعنی وایي یو چا ته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کیږي، چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جینونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار یو د مور دی او یو د پلار جین دی چې دوی سره ځای سي د جوړه سوله، او د جوړه جینونو ته الیل وایي. اوس نو ظاهري بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کوي، لکه چیرې موږ د باندې خواست ورته وګورو د دغه ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي. مګر د ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو، او هر هغه څه چې موږ په سترګو نشو لیدلی هغه ته یې جینوټایپ ویل کیږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابینځ فرقونه دي. تاسو په چپلاس عکس کې وګورئ مرژک د مچ د ګلان دي، دا د دې فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده. مګر په جینوټایپ کې د دې کروموزومونه، د دې هستې، د دې ار ان اې، ډي ان اې، دا ټول جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه دوې دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنی حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپله اوږده توسوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل شوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او دا جلا جلا مټ چې دی هغه د کروماټیټ په نامه سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمېر درویش جوړیږي یا شپږ څلوېښت عدد دی. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ دا برخه چې دا د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او نور کنه وګورو دغه یو برخه د کروماتید په نامه سره یادیږي او بله برخه هم د کروماتید په نامه سره یادیږي. که تاسو په زیر سره ورته وګورئ کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان اې جوړښت دی. ډي ان اې ډیر سره پیچل شوی ده، وروسته یې دا کروموزوم را مابینځته کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمي حجرې دي او بل جنسي حجرې دي. جسمي حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي، او جنسي حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه دوه ویش جوړې جسمي کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري، چې هغه ته اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یو جوړه جنسي کروموزومونه لري چې هغه په ښځو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارینه کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غیلت دی که چیرې یو څوک وایي چې د اولاد د جنس ټاکل په چا پورې اړه لري، هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس که نو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي. مګر که چیرې وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي، او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. ښوونکي به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی. تاسو ګورې خپل له کلمې څخه معلومیږي. فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور، او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب. فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد، مچه شي دي، اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. بیا په بلې عبارت داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي هم کولی شي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي، او هم کولی شي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو پیژندی چې د دوه یو نه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی شي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د سیاحي ترکیب اړوند عوامل دي. ایرلند عوامل د سیاحي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیز دی رڼا ده. رڼا او نور د سیاحي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د سیاحي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوي او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډېره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی شي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو چې کوي دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. ډېر که چیرې رڼا ډېره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي، خو که چیرې منځنۍ وي دغه عملیه ډېره چټکه وي. خو که چیرې دغه عملیه کمه که چیرې رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کېږي، یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د سیاحي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د سیاحي ترکیب عملیه بله کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري سیاحي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کېږي، یعنی کلوروفیل مو چې کېږي فعاله کېږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافي ده. کلوروفیل چې د لمر کوچنۍ ذره ده، وایي که چیرې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري د همدې تحریک لپاره کافي ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي، هم سور څپه کولی سي چې دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی شي چې د لنډې څپې وړانګه جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګه خپره کړي. هڅول شوي یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کېږي یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوي وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی شي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې وو هغه کاربن ډای اکساید دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډېر ضروري دی. یعنی په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړیږي د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خام موادو له ډلې څخه دی چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی شي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبېږي او پاڼه ته رسول کېږي چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کېږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهمو عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید همدارنګه او اوبو سربېره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي. لکه څرنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کېږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي او د سانتي ګرید څخه په 35 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنی که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 35 درجو ته ورسېږي، موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د ذهي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنې کیدای شي چې هوا ډېره یا تودوخه ډېره زیاته یا په زیاته یخنۍ یعنې هوا ډېره یخه وي او یا هم تودوخه ډېره زیاته وي چې نبات په ذهي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخ او غرنۍ سیمو ځینې نباتات چې دي هغوی د صفر څخه تر لسو درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي په هغه ځای کې ځینې نباتات د 15 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې ځایي ترکیب عملیه سرته رسوي چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د صفر څخه تر لس سانتي ګرید درجو پورې ده چې ځایي ترکیب نباتات سرته رسوي او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 50 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات ځایي ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغېزمن عوامل سول. راځو د ضیایي ترکیب اهمیت. ضیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. د ځمکې پر مخ د ژوندیو موجوداتو د ژوند کولو لپاره بې حد زیات اهمیت لري ضیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندي موجوداتو څخه کار اخلي ځکه چې د دې لپاره ډېر زیات اهمیت لري چې د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا ضیایي ترکیب دی چې د ژوندي موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې ضیایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره که چیرې هغه نباتات وي که چیرې انسانان یا حیوانات وي د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ضیایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې ضیایي ترکیب مرسته کوي. د ضیایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافوي. د ضیایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د ضیایي ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایدریت او اکسیجن منځته راځي چې دا د ضیایي ترکیب په دوران کې منځته راځي. که چیرې ضیایي ترکیب شتون ونه لري دا دوران منځته نه راځي یا دغه څه منځته نه راځي نباتات نشي کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټولو ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري ژوندي موجودات تنفس نشي کولی یا د تنفس عملیه سرته نشي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د ضیایي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدیږي هغه زیاتیږي او په پای کې تودوخه درجه لوړیږي. ځمکه ګرمیږي چې دې عمل ته د شین کوریسو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتیږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي بحث وراثت دی خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته منډول راوپیژني چې هغه څوک وو او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر بحث رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1830 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده هغه د میراث لومړی قانون وموند یا لومړی قانون پیدا کړ یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپله مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. نن دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په 1834 کال کې کاهن سو. یعنی دغه ستونز سره سره چې هغه په فقر او سختۍ کې ژوند تیراوه او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، د دې تر څنګ نو دغه ستونز سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په 1983 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای چې هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل په خپل هغه پریازي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډیر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانې دي د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډیر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعات هغه نتایج او هم د هغه خپل مطالعې په 1988 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه وو، نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلوده او نه یې هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي، هغه وخت خلک د جینیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1984 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه، هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړه او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شوه او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلار وپیژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جینیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جینیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي بیا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جینیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نورې لاسته راوړنې درلودې. مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د مندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کوي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې مندل د خپلو تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی و. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. دې تر څنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ یې همدغه دلیل مندل د خپل تجربې لپاره د موشنګ بوټی انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې مندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده د هغه د دانو انکشاف د دې تر څنګ د هغه بڼه شکل د نورې اصلا په پام کې نه نیول. مندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده، مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې تر څنګ دیمه اصل یې دا و چې مندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه و، یعنی کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و بلکې هغه په خپل تجربې چې وي پر هغه باندې باور درلوده. تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول، یوه تجربه څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومې غلطي چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطي مخنیوی وکولی سي. څلورم مسئله دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولې چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې، ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. دا زه د مندل قوانین وایي چې د مندل قوانین څو دي. په اصل کې د مندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې مندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلور فرضیو باندې لاندې کړلې، یعنی د هغه مکمل تجربې د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وې هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ وه، یا هم څلور فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپله چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندي موجودات یا هم د موندل د تجربو هغه اوله فرضیه دا وه چې ژوندي موجودات د هر صفت دپاره دوه الیلونه لري، یو یې له پلار څخه اخلي او بل الیل د مور څخه اخلي. دوهمه فرضیه دا وه چې د هر صفت لپاره وایي کیدای شي چې یو شان او یا هم متفاوت الیلونه شتون ولري. هر صفت کیدای شي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل الیلونه سره شتون ولري. یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره سي. درېیم فرضیه دا وه وایي کله چې دوه الیلونه د القا د عملیې په واسطه سره یو ځای کیږي، کله چې د القا عملیه صورت ونیسي او دوه الیلونه سره یو ځای سي، په دې وخت کې شاید یو الیل خپل صفت ښکاره کړي، یو یې شاید خپل خواص ښکاره کړي، خو بل الیل کیدای شي چې خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نه سي. موندل هغه الیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب په نامه یاد کړه، او هغه الیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفت نه ښکاره کوه هغه د مغلوب په نامه یاد کړه. اخري فرضیه دا وه چې دغه دوه الیلونه چې د یو صفت چې یوازې په یو صفت پورې اړه لري، دغه الیلونه د ګمیټونو د مسترتک په وخت کې یو د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو الیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د موندل لومړی قانون ته، چې د موندل لومړی قانون څه شی و؟ دغه د موندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي چې هغه د جین په نامه یادیږي. د موندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصافو قانون او یا هم لا آف یونیټ کرکټرز په نامه یادیږي. د موندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین، یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د موندل دویم قانون دا و، یعنی د موندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي، چې دې ته پرنسپل آف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. هغه کچیر دوه ژوندي موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري، دوی په خپلو کې سره تزویج سي، د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوه صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکاره کیږي. د موندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي، چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې، کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي، په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل شو، په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي، هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درانو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان